لین نو ورزش ته راتلل دا خپل د سولې پیغام دی، ځکه د سولې پیغام دی کچیر ته د معلولینو لوبې په نړیوالو تلویزیونونو باندې وښودل شي، خلک وی وګوري زمونږ هغه تکلیفونه، مثال د چا خپې نشته، د چا لاس نشته، یو دا تکلیفونه چې وګوري نو شاید چې یوازې په افغانستان نه په نوره نړۍ کې به هم د جنگ دغه ټغر ټول شي، د خلکو زړونه به د جنگ نه تور شي او جنگ به لرې شي او د سولې غوښتونکي یو. نو مشکلات به زمونږ صرف دغه دی چې زمونږ خپل کا زمونږ وزارت دی تر اوسه پورې زمونږ نه پښتنه نه ده کړې چې آیا د افغانستان په سطح باندې د معلولینو کرکټ ملي لوبډله شته او که نه. همداسې نور موسسات دي که مونږ وګورو ډېر لوی لوی موسسات دي چې د معلولینو په نامه باندې فنډ اخلي، ولې معلولینو ته د ورزش په برخه کې هیڅ کوم نوی خیر نه دی رسېدلی.
نبی الله وایي که څه هم په افغانستان کې معلولین ډیر دي، خو هغه معلولین چې مختلف لوبې کوي کم دي. د نور معلولین هم رابولي چې په کور دی نه کینی او خپل هدفونو ته د رسیدو لپاره دی زحمت وباسي.
بدبختانه بویدم چې معلولین چې دی په کل کې چې دا په عموم کې ټول ډیر زیاته فیصدی لري افغانستان کې، خو ورزشکار معلولین چې دی او بیا په خاص ډول د کرکټ په برخه کې هغه کم دي. نو موږ زیاتره د شخصي ټیمونو سره دلته چې هغه روغ دی هغه سره لوبیږو او هیڅ کله دا احساس نه کوو چې موږ معلولین یو یا موږ په یو برخه کې ستونزه لرو یا مونږ کرکټ نشو کولای. همدازه چې مونږ ته هم روغو ټیمونو کې د چانس راکول کیږي، ځکه مونږ ډیره خواري کړې په ځان باندې مونږ ټول علاقانو. نو هیڅ کله مو دا احساس نه دی کړی، نه مو بل چاته دا احساس ورکړی چې مونږ معلولین یو مونږ ستونزه لرو مونږ نشو کولای. او هغه معلولین چې هغوی دا فکر کوي چې معلولیت ناتواني ده، هغوی ته مې په خاص ډول باندې دا پیغام دی چې معلولیت ناتواني نه ده، یو محدودیت ده او مونږ کولای شو دا محدودیتونه د خپل ظرفیت د لوړولو په خاطر یا د خپل ځان باندې د کار کولو په نتیجه کې چې دا دغه محدودیتونه هم له منځه ځي. خو مثال زموږ لوبغاړي کېدل شي چې په سر کې مونږ ته هم دغه یو مونږ سره هم دغه یو ذهنیت موجود وو، خو وخت کې چې مونږ کوشش وکړ تر څو خپل ځان یو ځای ته ورسوو، دا یو هدف مو ځان ته وټاکه او د هغه هدف لپاره مو کار وکړه، نو هغه دی الحمدلله چې مونږ نن د افغان د 15 میلیونو افغانانو نمائندګي کوو.
د معلولینو د کرکټ لوبډلې بل لوبغاړی عبدالله لیوال هم معلولینو ته دا پیغام لري چې فکر دې نه کوي دوی تر نورو کم یا ناتوانه دي، که دوی هڅه وکړي ډکه منګولې به کور ته راستانه شي.
نور معلولین ورونه دي په ول قدم کې دوی تعلیم وکړي او تعلیم کې ځان ورسوي، هغه تر څنګ کې به سپورټ وکړي او کرکټ وي، هغه بله برخه یې کوشش ده وکړي. معلولیت نتوان نه ده، څنګه چې موږ دغه معلول یو افغانستان لپاره مو لوبي کړي، افغانستان بیرغ پر جهان کې رپو، داسې هم دوی هم کولای شي چې راشي او خپل سپورټ وکړي او خپل کرکټ وکړي. او معلولیت نتوان نه ده، دوی باید هیڅکله دې ته ونه چې زه معلولیم د کار نشم کولای، کوشش چې وکړي ادب چوټه کې اتمانه وي ته ځان رسول شي. په اول قدم کې به دوی تعلیم وکړي، هغه تر څنګ کې به دوی سپورټ وکړي، هم کرکټ وي قبل برخه، ان شاء الله ځان برسوي او ملت نتوان نه ده.
دا چې د معلولینو د کرکټ لوبډله کله جوړه شوه او څه لاسته راوړنې لري، په همدې اړه زموږ همکارې د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
څه کیږي مونږ ته وایي چې د معلولو ځوانانو د کرکټ ټیم څنګه او څه وخت جوړ؟
تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په 2012 کال کې د معلولینو لوبډله وټاکل شوه، معلولینو د کرکټ رامنځته شو چې خوشبختانه د پیل له ځوانانو لوبو څخه وشو. د کورنۍ کرکټ په کچه دوی ته برنامه پلان شوې، طرحه شوې او له هغې وروسته دوی ته د افغانستان کرکټ بورډ زمینه برابره کړه چې له هېواد بهر هم لاړ شي او په بهرنیو لوبو کې هم د افغانستان استازیتوب وکړي.
څه څو زونو کې د ټیم لري؟
موږ په 5 زونو کې د معلولینو ډلې لرو چې د هر کال په جریان کې دوی لپاره موږ د کرکټ مختلفې برنامې لرو او دوی داخلي ټورنمنټونه تر سره کوي.
ډېر ښه. دوی تر اوسه کوم مملکتونو سره لوبې تر سره کړې دي او څومره لاسته راوړنې لري؟
بلې، دوی تر اوسه پورې ډېرې ښې نتیجې لري، ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. تر اوسه دوی په اوډ سیریز کې ګډون کړی، په ایشا کپ کې ګډون کړی، په د هندوستان، پاکستان، بنگلادیش سره لوبې کړې دي، چې د یادو هیوادونو پر وړاندې بریاوې هم ترلاسه کړې دي.
دا ټیم تنا هلکان دي او که انجونې پکې؟
اوس فعلاً موږ د هلکانو ټیم لرو او دوی لپاره برنامې لرو چې سکل هم د دوی لپاره ډېرې ښې برنامې ترتیب شوې دي او د هغې په اساس به دوی خپل پروګرامونه مخ ته وړي.
معلول ځوانان څنګه کولای شي چې ولوبېږي؟ یعنی که څوک خپې نه لري، دوی به څنګه کولای شي منډه ترسره کړي، دا لوبه به څنګه؟
بلې، رښتیا هم چې زمونږ هیوادوال ډېرې پیاوړې روحیې لري او هیڅکله هم خپل امیدونه او هیلې له لاسه نه ورکوي. ډېر کلک ځوانان دي زمونږ. تاسو راشئ کله چې دوی لوبې دوی وګورئ، د دوی د بدن ډېر عضوي نوي، اما بیا هم دوی خپل همت له لاسه نه ورکړي، ورزش کوي او موږ ورته هم ډېرې ښې زمینې برابرې کړي دي. د هغې په اساس باندې دوی خپل کرکټ مخ ته وړي او د دوی چې کومې هیلې ارمانونه دي موږ هڅه کوو چې هغوی ورسیږي دغه هیلو ارمانونو ته. دوی لپاره د کورني کرکټ په کچه چې کومې لوبې برابرېږي، له هغې وروسته بیا بهرني سفرونه ورته هم ترتیبیږي، چې سږ کال هم د افغانستان کرکټ بورډ دوی لپاره بهرنی سفر په پام کې نیولی دی. نه تنها چې دوی د ځان لپاره د ښه صحت لپاره ورزش کوي، او دوی تر اوسه په دې بریالي شوي دي چې د خپل د فامیل او د افغانستان د ویاړ سبب وګرځي. دوی په خپلو ولایتونو په خپلو زونونو کې تمرینات کوي، خپل تمرینات مخ ته وړي او بیا ورته د داخلي کرکټ په چوکاټ کې موږ لوبې ترسره کوو او دوی د کال په جریان کې لوبې هم لري. خوشبختانه چې موږ په دې وروستیو کې ښاغلي فرحان یوسفزي چې د کرکټ بورډ عمومي رئیس دی، اړوند څانګو ته لارښوونه وکوله تر څو هغه غوره لوبغاړو لپاره قراردادونه جوړ کړي. موږ هغوی ته قراردادونه ورکړل او میاشتني معاشونه مو ورته ټاکلي دي چې دا خپله د معلول لوبغاړو په روحیه باندې ډېر مثبت تاثیر کولی شي او کولی شي چې دوی خپل کرکټ ته دوام ورکړي.
درنو ویدونکو، د تاندې څنګ د خبرونې د پای په شیبو کې یو تر بیا مو په خدای سپارم. خو وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره یا اترا وای هڅه کوي چې د ډیجیټل جوړونې لپاره نوي پروګرامونه عملي کړي. د ادارې په دې برخه کې یو شمېر کارونه هم پیل کړي دي، خو لای هم پر وړاندې ځینې خنډونه شته. اترا همدا ډول د معیارونو پلي کولو لپاره تازه د جرایمو لړۍ هم تیزه کړې او په دې برخه کې د روشن مخابراتي شبکه هم جریمه کړې ده. خو دا جریمه څومره اولی په افغانستان کې د نوې یا معاصر ټکنالوژۍ د عملي کولو پر وړاندې خنډونه څه دي؟ دا او نور مهم مسائل نن د دې ادارې د ویان سعید شینواری سره په بحث کې رانغاړو. شینواری صاحب، ازادي راډیو ته خراغ واست.
ډیر مننه ستاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وکړي.
سما لومړی پښتنه، د نوې یا معاصر ټکنالوژۍ د راواردولو لپاره په افغانستان کې عمده او مهم خنډونه څه دي؟
ټولو خټ خند امدا د چي فرهنګي زمينه سازي یا بستر سازي د ټکنالوژۍ لپاره نه شوي. امدا اوس انټرنیټ د ټول نړۍ مبرم او اشد ضرورت دی، مګر په افغانستان کې د انټرنیټ یو خو کدا څنګه یوې خواته کوچ کیفیت او قیمت، اما بل څنګه دا چې خلک د انټرنیټ کارونې ته په ذهني توګه باندې هغه سي اماده نه دي. همدارز وخت نیسي چې ټول ټکنالوژي چې افغانستان ته راځي خلک ورسره ضرورت پیدا کړي. نو دې لپاره اړتیا ده چې ټولنه ژر سیاسي ثبات ته ورسیږي، اقتصادي ثبات ته ورسیږي. کله چې دا وشي نو ټکنالوژي باندې تکیا د خلکو زیاتیږي او دا کار لا تر اوسه پورې په هغه اندازه باندې نه شو چې څومره ضرورت.
تاسو لیوي خو د فرهنګ سازي د زمینی بحث را منځته کوي او بیا وایي چې اترا هم باید ها خدماتونه یا معیارونه وړاندې کړي چې نړۍ وړاندې کوي، اما دننه بیا په مخابراتي سکتور کې ځینې بندیزونه هم وضع شوي، ځینې ویب سایټونه بلاک شوي، ځینې ویب سایټونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. آیا د معیار لمخې اترا د دې حق لري؟
او قانون کې موږ د دریو شیانو حق حق لرو. یو د قمار آنلاین قمار مخه ونیسو، ی بل دای چې غیر اخلاقی او بل دای ترهګری زد ترهګری ته چې هڅون کی کوم آنلاین کارونه کی داغه مخه ونیسو. نو موږ تر اوسه پورې یوازې غیر اخلاقی سایټونه بند کړي، تقریبا 1,000 سایټونه په افغانستان کې بند دي. او دا هغه څه دي چې هم زموږ د قانون حق دی او هم د افغانستان اسلامي ټولنه ده او د سنتي ټولنې اجابات هم دا دي چې باید د غیر اخلاقی سایټونو یا هم په آنلاین نړۍ کې چې غیر اخلاقی ترسره کیږي د هغې مخه ونیسو. نو دا موږ د قانون له مخې او همداراز د ټولنې د مجبوریتونو له مخې دا کار کوو.
صحیح. خو په دوو نورو برخو کې تر دم گړې پورې پاتې راغلی استای چې نه یې ستوانی دلی په آنلاین ډول باندې د قمار وهنې مخاوني سي او همدا ډول په هغه بر ویب سایټونو کې چې تاسو نه په زلون وختنه شوي چې بند کړی او یا هم د تر هغه درشت په برخه کې چې عمل انداز سایټونه او همدا ډول حتی په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کیږي چې دا کار روان دی. او تازه شمیرې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبرې هم ډیر هغه کسان چې نیول کیږي نه هم د ټولنیزو رسنیو لاري تر هغه ریزو
شروع کړو. یو بل خبره دا چې ټولنیز رسنۍ چې دي دا زیاتره د دولتونو په واک کې نه دي. دا نو مثلا فیسبوک خپل وایي چې موږ یو عادل نظام رامنځته کړی مجازي، دا غوی خپل اصول دي هغه دولتونو ته غوږ نه نیسي. په آنلاین نړۍ کې د قمار یادونه شته چې وکړه، ترهګرۍ د مخنیوي یادونه وکړه، دا ټوله نړۍ ورسره مخ ده چې د دغې حتی موږ لا اوسه پورې په بشپړ ډول سره په هغه انداز باندې چې څرنګه موږ باید غوښتنه ده د خلکو او د قانون پورن سایټونه یا هم غیر اخلاقی سایټونه هم بند نه دي. هغه کولی شي خلک نور د نورو لارو نه هغوی ته بیرته داخل شي. دا نو په آنلاین نړۍ کې یو ستونزه ده، نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ، چې نړۍ لا په آنلاین نړۍ کې ځینې شیانو ته ماتې نه ده ورکړې.
شینواری صاحب، تازه تاسې د روشن مخابراتي شبکې جریمه کړه. جریمه څه ډول ده؟ ولې
جریمه نه ده بلکې تادیبي او اصلاحي اقدامات مو کړل. د روشن مخابراتي شرکت لکلونو راهیسي د اترا ادارې یا د افغانستان د دولت پوروړو هغه د ټي ډي اف فنډونه دي چې دوی باید ورکي او همداراز لس سلنه محصول په تړاو باندې دوی پوروړي دي. دا د یو کال خبره نه ده بلکې د لس شلو کلونو کې را دي خبره.
ډېر بخنه غواړم. دغلته یو بل مهم بحث هم رامنځته کیږي چې د کرونو بحث رامنځته کیږي، کله چې سو تادیه نه ورکي نو حتمان یا ټاکس یا د مالی مسله چې ده نو بیا په هغه باندې جریمه هم راځي. بیا تاسو ولې وایئ چې جریمه نه ده؟
زه وایم چې اقدامات ډیر دي، جریمه هم پکې ده. نو ما په دې خاطر باندې ویل دوی د کلونو راهیسې جریمه خپل نه دي ورکړي، تادیات خپل نه دي ورکړي، باقی دي هغه نه دي ورکړي. د افغانستان لس سلنه محصول ټیکس ور سره دی، هغه لا تر اوسه پورې نه راکړي. بار بار دوی سره ناستو او دوی چې ژمنه موږ ته راکړې ده چې دا په دومره وخت کې نو موږ ادا کړو هغه نه دي کړي. همداراز ناسم مالی رپورټونه چې د جیل په تړاو باندې مستند دغه دی ورکی، دوی خپل ناسم رپورټونه اترا ادارې ته ورکړي. بل خبره دا ده تر ټولو زیاته زمایل صاحب چې موږ نه خلک د پوښښ د پراخولو غوښتنه کوي او موږ د همدې له وجې نه ډېر زیاتو نیوکو لاندې هم یو. په دغسې حالت کې چې خلکو ته د خدماتو د پراختیا ضرورت دی، دوی راغلي دي 130 مخابراتي سایټونه چې هغې لاندې میلیونونه سلګونه زره خلک مخابراتي پوښښ ته اړتیا لري، هغه یې ورباندې بند کړي دي. نو څو موارد سره یو زیات شول، بیا موږ د اترا ادارې بورډ د ولسمشر د حکم په اساس باندې ځانګړي فوق العاده غونډه ونیوله چې د روشن سره څه کېدی شي. نو بالاخره د دوی په خلاف باندې تادیبي اقدامات وشول ترڅو د دغه شرکت داخلي ګډوډۍ عملیاتو برخه کې چې آپریشنل کارونه دي باغې کې مخه ونیول شي او دا شرکت اصلاح شي، د ماتېدو مخه ونیول شي، داسې نه چې دیوالیه شي. نو دوی باید ځینې مسایلو ته متوجه شي ترڅو د بازار تقاضا، رقابت، دا ټول شیان او بل دا چې موږ مسؤل یو د خلکو په وړاندې هم، نو د خلکو حقونه هم باید خوندي شي. نو په دې تړاو باندې درې څلور موارد وو چې د غیر لوجنه اترا ادارې ځنې پریکړه وکړي.
دا یوازې همدغه شبکه ده کنه نور مخابراتي شبکې هم په دغه برخو کې ستونزې لري؟
نور شرکتونو دغه سي کارونه نه دي کړي، چا سرغړونه کړې ده هر یو شرکت ته په خپل برخه کې د سرغړونې سزا او جریمه ورکول شوې ده.
شنواره سي بیا ولوي نیوکه چې په اترا ادارې باندې کیږي دغه د چې د کلونو په تیریدو سره پتیر بحث مهم نه دی، هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه د دې لپاره نه دي زمینه ورته نه ده برابر کړي یا دې ته مجبور کړي نه دي، هغه خدمات چې دوی د یوې خوانه د مخابراتو شبکه کې په برخه کې بلکې هغه تړون چې ورسره لازم شوی چې هغه په پراختیایي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته، هغه کارونه دغه شبکو نه دي کړي، ولې داسې نه دي شوي؟
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو پخوانی نتیجه به او څه به تخنیکي ستونزې به او څه به د شرایطو جبر و. اما په تیر یو کال کې اتا ادارې په یعنی تاسو زه نه وایم تاسو خپل لیدلی شئ مشاهده کولی شئ چې په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبر وکړه ګڼو شرکتونو مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې هغوی حتی د خپل جواز شرایط پوره کړي نو یعنی داسې نو کم شرایط چې دوی ته وضع شوي دي په هغې عمل حتی تر ډېره نه وکړی. سکل اته ادارې نه یوازې دا چې خپل ستراتیژي باندې غور وکړو بلکې مخابراتي شرکتونو ځایي ارګانونو سره حتی متنفذینو سره زمونږ کار همدا و چې موږ څنګه وکولی شو واقعي ستونزو ته د خلکو لاسرسی وکړو. که چېرته په شبکه ځغلونه کې خبره وي نو 2500 مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې دي مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري. نو دا یوه ستونزه وه. موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي، همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي، بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي. دا کارونه دي. هر یو مخابراتي شرکت مراغوخته دي او دوی نه مراتلون کې کال لپاره د دوی پلانونه غوښتي دي. که دوی خپل پلانونه عملي نه کړي د جواز شرایط په ځان باندې پلي نه کړي دوی به دوی ته مدام ویلي دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلیق شي یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو جواز در لغوه کړي.
شنوار صاحب اوس د دې څه تضمین شته چې شبکی با ساس لخوا وزشوی محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملی کوي او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسو ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي؟
نه، هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کوي. ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپلې ټولې خبرې په دوی باندې که حق که نه حق. اترا اداره دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زمونږ یو لوری خپله مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته مونږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بې طرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اترا اداره خوشبختانه دا خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دغې خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، که یې نه مني په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولی شي چې خپل څادر ټک وهي او لاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوي دي او هغوی هم دا منلي دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور 40 کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده. دا چې فریکونسي بهتر مدیریت شي، همداراز شبکې پراخې شي، د سیمدار او بي سیم مخابراتي باید قیمتونه راکم شي، سرعت زیات شي، دا هغه څه دي چې دوی خپل هم دا احساس کړي دي. خو یو څه شرایط داسې وو راغلي وو په افغانستان کې چې امنیتي وضعیت یعنې د اوس هم هموار نه دي، هغه سې مخابراتي خدماتو ته شرایط چې موږ غواړو. تاسو ګورئ په تېر یو کال کې 300 مخابراتي ټاورونه په افغانستان کې تخریب شوي دي او بیت څوک مسؤلیت هم نه اخلي، تخریبیي هم درته مسؤلیت نه هم تختي. نو خبره دا ده چې شرایط به ټول رورو او داسې په سلسله وار ډول باندې عملي کېږي. خبره دا ده زمونږ دغه دا ده چې پوښښ ساحه پراخه شي، بل دا چې د افغانستان څه ورته وایي زیربناوي د دې تشریق باندې کار وشي، د دې مصارف راکمولو باندې کار وشي، امنیت، برېښنا او د سیمو لریوالی، دا زمونږ یو غټه ستونزه وه او دوی به هم شکایت کوو چې موږ باندې قیمت ته تمامېږي خدمات. نو موږ غواړو چې له هر لوري نه اساسي اقدامات وشي تر څو مطلوب هدف ته ورسیږو.
زما وروستۍ پوښتنه په افغانستان کې د یوې نوې تجربې په اړه باندې وي. په ننګرهار کې هم تازه د ای سیم د فعالیت د عملي چارې پیل شوې، کابل وړاندې پیل شوې او شاید یو شمېر نور ولایتونو کې هم اوسي. فکر کوي چې په افغانستان کې به دغه تجربه بریالۍ استفاده شي او زمينه هم مساعد را چې خلک تر استفاده او کې اوسمره بغټه وکي.
زیرمن صاحب راتلون کې د ټکنالوژي نړۍ دا چې یو انسان پورې و دوه سوا ډیوایسونه تړلی وسی، یعنی هغه په انټرنیټ باندې کنټرولیدونکي یا هم په امبیډ چورته وای
نخلول شي.
پاپنسان کې اوس هم دا اوس زمونږ دوه درې ډیوایسونه هر سړی سره نښتی دي، موبایل دی، همدارا سات دی، همدارا ذکرې شي ګوشه کې اوسي، بل شی اوسي، بل شی اوسي. اړتیا دا ده چې هغه هدف ته که موږ رسېدل غواړو نو بیا ایسم تر ټولو غوره تجربه ده، ځکه دا به د اشیا موږ به کولی شو دی نه وروسته چې موبایل کمپنۍ یو سیم وانخلو، بلکې سیم به زموږ په دغې کې موبایل کې راتللی شي. دا واټر پروف موبایلونو امکانات به زیات شي. همداراز ستا موبایل دی، دا که در نورک شي ته به په اسانه سره خپل لاس باندې د ایمی له لارې ډیسیبل کړی شي. همداراز یو ځکه د سیم کارت بدلولو را بدلولو چې هغه یو عذابي یو کوچنی زحمتي خوي، دا هغې نه خلک خلاصېدی شي. همداراز د اشیا د کورني اشیا چې دی نه وروسته کېدی شي، په خواب پکې وای فای راتله او بلوټوت به راته، دې نه پس ته به هر یو توکي کې چې دی ایسیم راځي او هغه به بیا ستاسو موبایل سره نخلول کېږي. څومره به ښه وي چې ستاسو دروازه ستاسو په موبایل خلاصه شي، ستاسو فریج ستاسو په یخچال په ستاسو په موبایل نه چالان شي، ستاسو ټلویزیون ستاسو د موبایل نه چالان شي، ستاسو د کور ډېر وسایل د جامو مینځلو ماشین ستاسو د موبایل نه چالان شي، ستاسو ګیزر د اوبو هغه ستاسو موبایل نه چالان شي. نو دا هغه ګټې دي چې د ایسیم دي او را روانې دي. تقریبا شپېتو هیوادونو د دې تجربه شروع کړې ده. 2014 نه په دې باندې کار شروع شوی او 2013 کې عملا ځینې هیوادونه ورته داخل شول. خوشبخ ده نه افغانستان ته هم داسې راغی.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ملي ادارې ویان سعید شینواری له تاسو ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.